السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنې سره د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اگست پر 19 په کابل ښار د یو ډرون برید تازه ویډیو خپره کړې ده. د دغه برید د قربانیانو د کورنۍ غړي وای
معذرت خواهی کدام درد ما را تحمل نمیکنه و همون داز و فامیل که
غزه بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغلس غړي بیرته نه راژوندې کوي.
د امریکا ولسمشر هم تازه د افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو له ماموریته ننګه وکړه.
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه سلام له چې تر سره مې کړل بخنه نه غواړم.
د طالبانو د ځواکونو لخوا د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه شکنجي تر راپورونو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان یو مسول وایي چې دا د نه منلو وړ اقدامات دي چې د طالبانو لخوا تر سره کیږي.
This is completely unacceptable. People have a right to protest and express themselves.
هیدر باروی چې دا د نه منلو وړ مسله ده او خلک د اعتراض حق لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په کونړ کې د څاروي یو ناروغي لګیدلې.
بیخی دا مال تباشو خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو دا دیر
تر هر سمخ که دا افغانستان سیمی او نری خبرونه لعصمت ساروانه ورو
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. په غور کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستی زلزلو زیانمن کړی دی او د ایرانی رسنیو د راپور پر اساس چین، روسیې او ایران سبا په هند سمندر کې ګډه پوځي مانوره کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل له دې پرته بل هیڅ لار نه و. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20
دی ویل شلو کلونو وروسته له افغانستان د وټولو لپاره هیڅ ساده لار نه و او نه هم ممکنه و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی می دی بخښنه نه غواړم. زه خپل حقوق سرتیرو شزو او سړیو ته ډیر اندیشمن وم چې د کابل د هوایی ډګر په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې وبښل شول. جو بایدن همداراز وویل د مخکېدي ولسمشر ډانلډ ترامپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او که چیرې غوښتې وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه یې هم دې هېواد ته استولي وای. د امریکا د ولسمشر بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اگست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیوادی افغانستان ته بشری مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبري کولې وویل په یو ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېشي. تیرونه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د وختوي لپاره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ATM شپږ دېرش ماشینونه فعاله کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافۍ اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوریت دولت له نسکورېدو او د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ شوی. اوس هم د افغانستان بانکونه خپل مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا اته سو کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستۍ زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه نشي ممکن یو مخ ونړی شي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د ایران د وسلوال ځواک ویندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ته ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال را پدې خو دا د درو هیوادونو دریمه ګډي ګډه پوځي مانور ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د تیر کال په جون کې له وخت رسیدو وروسته ابراهیم رئیسی له روسیا او چین سره د ایران د اړیکو د زیاتیدو هڅې ډېرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسیدلی دی. بلینکن په داسې حال کې له خپل اروپایي متحدانو سره خبري کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی بحران زیات شوی دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبري وکړي، په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د دې په خبره روسی ساری ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونی په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، د غراس وویل چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځانی اقتصادي او سیاسي زیانونه واوري. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شوی چې روسیې شاوخوا 3000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د بریتانیا مرستې د تیرې شنبه په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو واسمه جلاو ل خپل خاور سره یو ځای کړه.
له ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د اګست په 28 د کابل ښار د 15 امنیتي او ځینې مربوطاتو کې پری وکور د هوایی برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. د دغه برید د لاسو قربانیو یو پاتې شوی او د کورنۍ غړي وایي چې ویډیو نشي کتلی. هغه مخکې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا بخنه کسام چې د دوی درد نه دوا کوي، خو لک تر لګه د دوی زړه ته لک تسکین ورکولای شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تازه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسلې او د تخلیه له عملیاتو هم ننګه کړې ده. دا ټول په یو راپور کې سره اورو چې د تاسو به اوس خبر شي.
د اگست 28 د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته تیرمه یو کور څاري. هدف یو کورولا موټر دی. له څو دقیقو مکس او څیړلو وروسته بی پیلوت الوتکه بم گذاروي او یو لوی ورولمبه بلیږي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړي او هغه چهار شنبه د مرغومي پر 9 په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. د بریټ کې دوه ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایی ډګر بریټ وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې بریټ په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لاس غړي ووژل شول. ایمال نن آزادی راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې آزادی راډیو سره په خبرو کې ویلي و د امریکا بخښنې د دوی صرف یو درد دوا کړي، او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت خواهی، کدام درد ما را تحمل نمیکنه و
بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي. د امریکا بخنه صرف دومره مرسته وکړه چې د بدنامۍ نوم یې له موږ لرې کړ او معلومه شوه چې امریکایانو تیروتنه کړې ده.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې شوې و چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالانو ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایی ډګر کې وژل شوي او امریکایي سرتیرو ته خوشی نه دی، خو وی ویل که ای امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40,000 پورې سرتیر یې ورستولی وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې، وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوای. ښاغلی بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1,000,000,000 لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس دی پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی، ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغومره پیسو لګولو ته دوام ورکړم، هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، که نه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو ته غواګاست دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. کولای شئ د آزادي رادیو پروګرامونه په آزادي رادیو .com کې هم واوره. اوس پر راشو د پروگرام یو بل مطلب ته چې د خزینه او موتریزینو په وړاندې د طالبانو د ورستی اقدام په اړه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې طالبان د خزینه او موتریزینو په وړاندې له ناوړه چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په خواله رسنیو باندې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تمنا زریا پریانی یو مدني فعال او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل هم چې مدني فعال ده د اعتراضونو په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوې دي. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست دغه ادعاوی ردوي. زموږ همکار فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او لمکسره شریکوي. مهرباني.
د افغان مترزه خزو پر وړاندې د طالبانو لوري د افغان امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه دا وی، د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانې ابراهیم خیل په اړه دا سوي چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. موږ هڅه وکړله د پروانې له کورنۍ سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکې میرمنې څارلي او تر کورونو یې ورغلي دي. دا ادعاوې په خپلواکه توګه تر اوسه نه دي تایید شوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې وایي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره شپه له تېرې شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او د دې لپاره شپه یې په سړو او واورو کې تېره کړې، اوس په بد روغتیایي وضعیت کې دي. نوموړي وویل
متاسفانه د پرون ماسپخین را پدې خو طالبان ځینې خزو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت سره چلند کوي، خبرې کوي. دا د دې سبب شوی دی چې خزې د خپل کورونو څخه راوځي، د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللې دي نور ځایونو ته په بد وضعیت، یعنی په آزاده فضا واوري او هلته غوی ناست و، ډېر وضعیت بد وی.
د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د ډالی وی مشر وحیدی امیری هم د خپل همکارانو په اړه اندېښنه وښودله او دا وایي چې ډېره ویرېدلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې لپاره کوم خنډ رامنځته نه کړي. دغه دواړو میرمنو پر طالبانو نیوکه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان همیشه په دې باندې ټینګار کوي چې ښځې نشي کولای له محرمو پرته له خپلو کورونو ووځي، دوی اوس له محرمو پرته دا ښځې بندیانې کړي دي په داسې حال کې چې دوی هیڅ ښځینه سرتېری نه لري چې له دوی نه څېړنې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، البته دا ادعاوې مشخصا د دوی د بندي کولو په اړه رد کړي دي. یو بل ویډیو هم سنګزای صاحب په د خواله رسنیو باندې نشر شوی ده چې په هغه د انجلۍ چې تمنا نومیږي، تمنا پریانی په نوم، هغې خپله دا ویډیو خپره کړې او په کې ادعا یې کړې وه چې طالبان یې تر کورونو ورغلي دي او غواړي چې بندي کړي. خو اوس بېرته زدو نقیز راپورونه خواره کېږي چې تمنا د طالبانو له بنده آزاده شوې. موږ هڅه وکړه چې هغې سره خبرې وکړو خو بیا هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې وړاندې له دې وروسته البته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤل هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه د اوس دغو ښځو او نجونو د زر خوشي کولو لپاره غږ پورته کړي. هغې وویل
This is completely unacceptable.
دا هیڅ د منلو نه دی. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوا وکارول شي او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي. دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقض دی. طالبان باید دا را سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یا د ښځې آزادي.
سنګزای صاحب، کله چې موږ د طالبانو د استخبارات ریاست د ویان سره اړیکه ونیوله، هغه موږ ته یو لینک راواسته او د خپل د ټویټر باندې لیکلی دي چې دا ښځې، یعنی د دوی ادعاګانې رد کړي او ویلي چې دا ملي ارزښتونه او اسلامي اصولو ته سپکاوی دی. یوازې دغه ښځې غواړي چې البته د دوی په خبره چې بهر ته لاړې شي، د دې لپاره ځان ته کیسونه جوړوي. باید یادونه وکړم تر دې وړاندې هم پخواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې راپورونه نشر شوي وو چې په هغه کې د پخواني نظام د سرتېرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي وهلو، ټکولو، بندي کولو او شکنجو ادعاګانې شوي وې. بلې سنګزای صاحب،
ډېره مننه کوم زموږ همکار فیروزه و چې د خزینه او موتریزونو په تړاو د بشري حقوقو د څار سازمان وروستی خبرګون همدارنګه د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه په ارتباط بشپړ جزئیات له موږ سره شریک کړل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، ور بشو راسان نورستان ته هلته د نورستان په شمیر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډیر څاروي لمین زوړي خلک اندیښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کرنیزه ځمکه نه لري، خلک تر ډیره په مالداري بوخت دي. دغه ولایت او شمیر اوسیدونکو چې خپل څاروي د دې ناروغي له امله له لاسه ورکړي وای، تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیايي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات به په دغه ریپورت کې سره واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دیش او برګی مټال وسیدونکو وای هر کال د ژمی پر مهالې په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وای
د حیواني او مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخه نه خورلو بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غوا او چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل وسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغي یو غوامړه شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وای تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغي نخې نخانی په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او له یاد مرض څخه د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کې زخمونه په تپې سره چې دا په خوسکو کې چې دا نو به مرګوب لاړې. دا خوسکې چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. په دې په نوم باندې واکسین دی نو هغه ته به چې ادرس سي یا پنځه سي خوسکو ته کېږي او لس سي چې دي دا به غټ مال ته کېږي.
څاربلرون کې شکایت ویچی په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او وروندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغي وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکو څاروي ساتي او د همدی حیواناتو په تولیداتو خپل کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا طبخ لامل په زرګونه واړه او غټ څاروي مړشوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغي اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېخ سرنه مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی په غوا باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل ازګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلې وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلې دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپل کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
تاسو لا پیغامونو
اوس څه کولا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ولسوالۍ نه زه یا زادي راځو ډېر مننه کوم سل کلنه مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدل کې ډېر موږ ته خوشاله دي موږ ډېر اوازونه ته کوي خبرې کې زه په خپل دا سل کاله کې چې دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا ازادي راځو ډېر خوشاله یم دا کارکونکو ډېر خوشاله یم او دې ازادي راځو خوشاله یم او ډېر مننه کوم او سلام
پیغام دا د ازادي راډیو کارکونکو جلا پاک سرپرست لري نو پیغامونه هر وخت مقامات رسي
دا سن بولدک ته چمن په بادر کې دا پولیس ولر دي د پاکستان دا د مسلمانان وې د ایروي سرجری او زنان او شان ټول وې پر هغه سربیره د سکری هم ورچري نو دا خو د پولیس قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښینې ولې نو کې اورا واپس کوي هم واپس کوي کې را پریږدي د سکرو د چیرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د دازره خلاص او د خلک د پولیس افکارم له دازره دوه د شر خلاص دا کارونه دي نه کوي دا ډیر ناروا دی علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې زه ابو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدي توجه وشي باور وکړو په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خوا ته غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل حالمند خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک کوي باید چې اولینې له هغو سره وکړي دلته کومک داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او غداری او داسره لوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پاکستانی سوداګر په پیښور کې د افغان کنسولګری له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته په ودی ورکولو سلا شوې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په ګډه خونه کې شامل ځینی پاکستانی سوداګر وایي د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لامل د پاکستان دولتي بانک هم ځینی محدودیتونه لګولي چې ورسره د دوه هیوادونو تجارت زیانمن شوه دا راز افغان سوداګر بیا وایي د طالبان په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد تر اغیز لاندې راغلی چې ورسره سوداګریزي هلې ځلې کمی شوې منور شاه او نور جزئیات
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونې پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاء الحق سرحدی د جنوري په 19مه مشال لريو ته ویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو سرحدی وای چې د پخوا پرتله د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی نو موري ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوې دي
تاسو دین اندازو کې پروس کال د ستمبر تر دسمبر پورې د 23,14,00,000 ډالر مونږ اکسپورت کړیو ودین پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے زیادہ 35,72,00,000 ڈالر شوی دی ودے کے تقریبا 48% کمی را لو من کو غیر دین ددا تجویز ور کو کہ کم پورے افغانستان تا نور ملکوں نا تقسیم نہ کی تاسو شپک میں اشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور من تا فارم ای ور کی ولی کہ دا مال کم ایکسپورٹ کی دی بنے بینک فارم ای ور کی
ضیاء الحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیټ بینک سوداګرو ته د ډالر په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځنې محدودیتونه لګولي چې له وجې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثر شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کسٹمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د هواري لپاره یې ګامونه پورته کړي بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونې غړې او افغان سوداګر نقيب الله صابه هم وای چې په افغانستان کې د حکومت بدلی دو سره د هواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی
افغانستان کې د خرید قوایر پرچیزینګ پاور کم شوه دی یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغې اقتصادي د سرمایه گزاری فرار او شو خارج ته لاړلې پیسې وغتلې نزاعتمند نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو خلکو کارونه ختم شو خلکو بزنسونه ودرېدل
دا راز په پیښور کې د افغانستان په کونسلګری کې د سوداګرۍ لپاره مرستيال اتاشي حمید الله فضل خیل مشال لريته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسم دي ځنې ټکنیکی استونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارو چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغو ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شوو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثره کړی دی.
اصلن په دغه نوی حکومت راتک سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې د نمخ کې د کورونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوی و د افغانستان او پاکستان ترمنځ. ولی د نوی حکومت نه را په دی خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټی ټی ان نه کیږي. نو یو وجہ دا ده چې ټی ټی ان نه کیږي دا غیر وجہ نه زمونږ تجارت را کم شوی دی، بلکې ډیر ټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمید الله فضل خیل زیاته کړه چې په پیښور کې افغان کنسولګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. نمړې لاند خبرونه له اسمت ساروان او ترغه ورسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا د مخکخه خزو پروګرام مهروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ای ټی ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه میده کې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او شپږ ویشت نورې ژوبل کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شاید روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي سیاره ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال سیالیو پایلوبه د آسیا او رحمتي فوټسال لوبډلو ترمنځ وشوه او په دې لوبه کې آسیا لوبډلې دولس د دوو پوړاندې رحمتي لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه جام اتلولي وګټله. په فاریاب ولایت کې د آسیا زړه جام په نوم د فوټسال د سیالۍ د جدي میاشتې په څوارلسمه نیټه پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدي. په دغو سیالیو کې د فاریاب ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه څلورویشت د فوټسال لوبډلو ګډون کړی و. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دوام افغان لوبډله په خپل دویمه لوبه کې نن د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې خپله لومړنۍ سیالۍ د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د پاپو نیو ګینی په وړاندې ترسره کړه او لوبه یې د یو سلو پنځه دېرش منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په پنځه نیمو بجو د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې افغان لوبډله د دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی افغان لوبډله په یاد جام کې په خپله درېیمه لوبه کې د جنوري په دوویشتمه د زمبابوې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړه شي. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر پنځمه نیټه ترسره شي. او د فوټبال په ډګر کې منچستر یونایټد برنفورد ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. په دغه زړه پورې لوبه کې چې تیره شپه ترسره شوه منچستر یونایټد وکړی شول درې د یو په وړاندې برنفورد لوبډلې ته ماتې ورکړي. د منچستر یونایټد لپاره انتونی الانګا، میسون گرین وود او راشفورد د لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼۍ کې ګولونه وهل. د برنفورد یوازنی ګول هم د دغې لوبډلې لوبغاړي ایوان تونی ترسره کړ. منچستر یونایټد لوبډله له استون ویلا سره خپل مخکنی سیالۍ په دوو ګولونو مساوي پای ته رسولې وه.
مخکخه خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد ساپای پر مخ وړي په دې خبرونه کې لداس شوه سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه دا واستونځو سره مخامخ شوی دي ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل ګڼ شځې له دندو وټلې او تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د شونځي دروازې وټړل شوی شځو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي د شوزو ورستای لاریون هم په تاو تریخوالی واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپری وکړي له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د شوزو د حقونو فعال او خبریاله ده او له فعالی سوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې فوزیه جانی او خبرونه ته شرغلاست
مننه کوم سلامونه وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته
یو ورستای لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالی ووښت د دې لاریون په اړه که تاسو مشته یو څه وایئ چې تاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وي
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته لکه څنګه تاسو هم په جریان کې د طالبانو لراته ګروسته کله چې افغانستان ونی وو او جمهوریت رنګ شو دلته د خزو پر وړاندې اولین کار چې طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي په ټوله معنا باندې خزې په کورو کې نستي او د پدې سره د خزو اعتراضات هم فایل شو اعتراضونه دوام درلو تر هغه وخت پورې چې وړم اوراز ورسته اعتراض و چې د یو شمیر جنو لخوا په لار چول شوی وي موږ ووتلو اعتراض مو وکړ خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې ورستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولې دي چې معنی دا ده چې خزی باید په اجباري ایجاب واوندي لدی ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا خزینه شي کولای تریوه محدودی پوره چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی نه پیغام خزینه شي کولای چې د موټر په مخ کې چوکې کې کینی هاتو ډرایورانو ته دا ویل کېږي چې به حجاب خزیمه پورته کوي در حال کې چې تاسو کدا وسنجوي هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه خزن نه لیدل کېږي حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم وو چې صادر نه درلود نور نو په یګم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه دا ډرایوران یې منع کړی دي چې خزیبه په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی اې دینا سیوا نور محدودیتونه چې دوی په خواله غولې وو چې د خزیبه مکتب ته نه ځي خزیبه دفترو ته نه ځي خزیبه په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا په بيدغې نه څوک نشي وتلای نارینه هم نشي وتلای خزینه شي وتلای انده هغه ټول محدودیتونه وو چې د هر ورځې په پیریدو سره زیاتیږي او د خزی حوصله او صبر هم غا تحمل هم خپل حد لري په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې خزی وو وتلای خپل غاګې پورته
ایا تاسو په دې فکر یاست چې پر شوزو باندې محدودیت لګول په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلای بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعال ونده ولري د مهیوات په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسې زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا اوسې چې دوی فساد لمنځه اوسې یو سي بلکې دوی د ټولنې یو بارخه کاملا فلج کړی دا زه دا وایم چې خاک تاسو د فساد منځوړلو په هڅه کې اوسئ یو واقعا هدف یې دا اوسي چې فساد په افغانستان کې دوی منځوړي یعنی دا یوازې خزې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی دا په اداراتو کې یا دا دوی په ټوله معنا باندې د خزو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم په خونځیو کې نارینه نشته هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د خزو پر د نجونو پر وړاندې بندې کړي دي په کومه برخه کې تاسو وینئ چې اتحاد ماته ویل چې ازادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډیره وه اما خونځي هغه مشترک نه وو په کابل کې چې د هلکانو او نجونو خونځي یو ځای وو سی کاملا جدا وه نو تاسو وګورئ دا واضح مثال ده چې دوی د خزو له حضور سره مشکل لري په دفترو کې دوی د خزو له وتو سره مشکل لري له کورو څخه دوی د خزو له کار کولو سره مشکل لري له تحصیل سره مشکل لري په ټوله معنا باندې دوی اصلا د خزو سره مشکل لري نو زه فکر نه کوم چې دا خبره په بداوي چې دوی وو واړی فساد منځو یو سی تاسو مور ته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی د لپاره په کار د شي هم خزه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي ترڅو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د خزو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزې کار کولی هغه برخه کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، مګر مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسي لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي، نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخه فلج دي، کاملا فلج دي.
اوس هم د شذو د حقونو فعال صوفیا اوریا لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. اوریا جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي.
سلام تاسو ودونکو مننه خیر.
صوفیا جانې تاسو هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو، تاسو خپل تجربه کله مر سره شریک کړی؟
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاسو مرچ او پښوله زه دغه نه فقط شاید لک فاصلم دلوده، ډیر فاصلم نه دلوده، درې زره یې سپرې او خیو زل منګه ډیر مصروف او انجن ډیر مصروف ول فکر وکي اس درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله موټر سو درو دا خاص خلک ولا د سي عام غنو نظاميان نه ولا چې جګ قدونه دلو د غي بخي نقاب وخلې په مخه زه متوجي ولما سپري ډیر وړو وړ سپري ولا یو د فایو شندل مانجون ته ویل متوجي اوسې انجن ډیر جدي ونه نیو دې فکر وکړه چې دا سي خبره نه ده. بیا ما ورته غو ک چې بیا سپري دوی وخي د منګه هغه د یوم کار هدا خاموش نومیږي، هدا خاموش سمخه تلاړ لزې د شاته ومه د شاته وند ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخل کاغذ می پستګو نیو دا مخه تلاړه دا مخه تلاړه د سپری په مخ واغه وک بل امکارمي د خوانه سمند په ټولونجونه سپری او شیندل د بد حالت په داسې حالت انجونه نور حرکت کولای نه سه. منګه بیا هم دوه انجونه منګه خوش کړل د خلک سپز مکه ولیدل د انجونه سه ولیدل منګه بیا هم دا ما ورک ډیر انجونه ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خول نو نو ټول سترګي وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول پلاس لیدل نه سو دوی پاشا ول نه پیګم اس د څنګه د خلګم سول د ټول مسلکی خلک ول ما د خلک هیڅ لیدل نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس او الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و، مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجانه خو بیخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسې ول هیڅ لار لیدلې نه بیا هم دا ما ورکو بیا هم غږ جګه و بیا هم د موږ بیا هغه خلک سپ موږ سپری وخل خاص موټرونه ول خاص درې موټر ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټر نو ورکس ول د ساحنه د خل لاړل دغه په ځای رنجر راغلل و اته رنجر نور راغلل نه پیګم اس دا څنګه برنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مزارع فقط شل دقیقې د منګ د مزایرې نه تر څو شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید دا موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وای دوی ولې افشا کوي نو زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وایو د حقیقت خدای موټرونه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکته کیږي خاص بیرته زی دا کده موږ همکارانو باندې چې کده موږ همکارانو لته خدای نه خواسته دی غو د ژوند هغه کېدل بیا د دې زو څو ورکوله.
صوفیا جانې زموږ د همي ملمنې فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د شوزو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شوزو باندې تحمل نسی. عادي خلک داس فکر کوي په افغانستان کې چې شوزي اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي، تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کدا سي چې شوزي باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړي چې کوم حجاب دوی غواړي واغوندي؟
مننه. د منګه اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګه د خبرو دی. منګه اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پروند تظاهرات نه، فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولې منګه معلومات نه راکوي، او منګه غوښتل صدا پوسو هغه ته دات خیو کو، او د منګه هغه زینب ولې وجر سوی ده، په څه جرم
بلې د زینب په اړه یو څه معلومات واس لطفا چاورې دونکې پوسی.
زینب غوله د بلچی وسدین کوله، او هم جوان دي دلوده خصوصي بانک کار کوه، د اقتصاد او پنځه نفرغه وره یو دین جلیوا، هغه خو کم سیاسي ارخم نه دلوده، کم نظامی هم نه ول، کم هغه هم نه ول. دغه جرم چی ده؟ د منګه هدف دا اوس پوسو منګه د جرم چی اوس ده دا یو جلاله ولی دا څه جرم هغه سه د منګه د حجاب خبره د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو سه حجاب مخالف وو، د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه هغه ته نه وایس چادری ده، د منګه مخالفت چادری سره ولې ده، منګه حجاب سره مخالفت نه لرو، منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو، او منګه حجاب سره مشکل نه لرو، د منګه مشکل برقه ده، برقه چادری د منګه مشکل دی، د منګه فرهنګ نه دی، د منګه مغانه دی، د طالب د سره ورې د پاکستان نه نو بیگم د کم جنا غختلې پویږي، د ټول خلک پویږي، عام شهروندانم پویږي، د منګه فرهنګ نه دی، او اسلامي حجاب هم نه دی، منګه فقط د یو اړخه د منګه دی، یو برخه د منګه دی خبرو او د مظاهری دی، د منګه ټول برخه حجاب نه دی، منګه حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس، منګه موضوع ایجاب دی، منګه یعنی نور خبرې لرو، مثلا تحصیلات د نجونې دي، کار د ښځو او نجونې دي، او د منګه یعنی د تخی ټول د ښځو هغه د برخې دي، منګه حجاب فقط یو اړخ د منګه د خبرو او د منګه د بدنامې ده، منګه د ټول هغه نه داس منګه مخالفه د حجاب او سده خلک عام خلک وایي سده منګه زه خپل هم ډیر خلکو سره هم بس کوم چې منګه مخالف حجاب سره نه یو، بورقه د منګه فرهنګ نه دی، فقط ځین خلک وایي، ډیر خلک دي مثلا عام خلک وایي د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیګم د ماده بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه، د تاسو عزت دی بیبیانو او د خورو مایند خدای نه دی، دا چادری هم نه د منګه په منګه تحمل سوې ده، منګه دا نه منو، نه منو چادری نه حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی چې احادیث کې چې د منګه د حضرت محمد هغه مسکو منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو، منګه خو نه دی ولسم منګه د حجاب مخالف هغه یو ولاړ یو، دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو
ته نه نه. صوفیا جانی، فوزیه جانی، دا موضوع تبیر ترادم د لاریون کتاس په دې اړه باندې مشته واس چې تاسو څلا ملسو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو تراوځي او باید لاریون وکي او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ځخ پورته کړي، تاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي ورسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیره مننه کوم له تاسو نه، دا شاید یوازې زما د پرونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ، دا د افغانستان د ټولو هغو خزو چې بیرون کار کو او دوی د خپل کورنۍ سرپرستان وي، د دوی په ژوند کې تغیرات رامست شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې په تاسو باندې ماش قطکیږي، په تاسو باندې مخصوصا هغه خزي چې د خپل د کورنۍ مصارف پر غاړه، د خپل دولتونو مصارف ورکوي، د غوي پښون کې تابند تغیرات راځي. نو سعید چې خپل مجاهد په وار وار ویل چې موږ دوی تماشونه ورکړي دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلن، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش دیوی په یو میاشت کې تاسو درکړي، څه رقم په دې معنی چې دونه کټ کړی دی، یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړی ده، دی وی میاشتې ماش دریمه برخه. مخصوصا ماته چې زه په یو دولتي اداره کې ما کار کوم، ماته د دریو میاشتو ماش دی وی میاشتې په اندازه باندې راغلی ده چې هغه زما لپاره اکتفا نه کوو. دا یوازې دا خبره نه ده چې د ماش خبره ووسی، موږ د کار څخه محروم شو، موږ د تحصیل څخه محروم شو، موږ د ازادي څخه محروم شو، موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو. د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده، زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده، همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان له لاسه ورکړي دي، په کور کې نارینه نه لري، او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه، په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي، ښځې کار کوي.
بله
فوزی جان، ټول بیکاره دي.
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو تاسې کیسې هم ووایو، خلکو ته دغه پښتنه پیدا کیږي، دغه تاسې ستونزه چې تاسې یادوي دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده، یعنی یو عمومي ستونزه ده، خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي، یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي. هغه څه لامل سو چې تاسې باید راسي او خپل ژغ پورته کړي؟
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده، مخصوصا موږ چې زخپله شخصا وخت چې ما خپل دنده له لاسه ورکړه، د ازادي بیان په برخه کې ما تقریبا 12-13 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مایل تر شا کېناستم، د خلکو غږ مې پورته کوو، د عدالت خواهي غږ مې پورته کوو، د خلکو ستونزې مې مسؤلینو ته اورولې. وخت چې ما څخه محرومیږي، زه په دې معنا باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو. کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ، ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو، کله چې زما خاوند شهید شو، لاغین وروسته زه د تلویزیون څخه هم په شلم ورځ باندې منفک شولم. کله چې لامل پښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحې کې وم، هیڅ دلیل ما ته نه درلوده چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوی. په هغه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو، دولتي اداره کې زما مشتر بوسه پورې نه درکل شوی، له دې څخه هم زه محروم شوم. یعنی ټوله معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی، خامہ صرف زما خپل په غاړه ده. نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتل، کوم ګروپو کې چې مثلا موږ حرکت خود جوش زنان ګروپ کې هم درنګ جنبش عدالت خواهی، جنبش زنان مقدر، ډیر ګروپونه دي چې ښځې پکې راټولې شوې دي. وخت چې دې ګروپو کې ګورو چې د ښځو د پاره، د ښځو د مصارفو د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دوی وږي پاتې نشي. نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کړو او ښځې منسجم کړو. زه خپل یو د هغو کسانو څخه یم چې د اوس لپاره البته یو بل ګروپ څخه دې خوا ته راغلم، جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړیتوب لرم. موږ سرکین استو، مونږ فیصله وکړه چې مونږ په خپل غږ پورته کوو تر څو مونږ تر څنګ نور هم جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډاریږي. تر کله به مونږ په کور کې نو خپل غږ باندو، خپل حق څخه به دفاع نه کوو او دې ته به کینو چې مونږ ته مفت معاش راځي، نور غږ نه پورته کوو. اوس ډېرې ښځې ویره د دې لري چې غږ پورته کړو، هغه معاش هم چې مونږ ته د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی حادث په ځای ده. زموږ ځینې همکاران هم د اوس مونږ سره دي، ماشونه یې نه راځي، وای تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ. ما ته هم څو ځلې دغه ګواښونه شوي دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ، ګوره چې ستاسو ماشونه قطع کیږي او منفکي ته مو تصمیم شته. دوه ځلې درې ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو. ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه علاقه مندي نه لرم چې کار وکړم، ګرشم ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم، باید کار وکم، زحمت وباسم، ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده. ولې بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووزو، غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو، نورې لارې مو غوره کړې. مثلا په سربسته ځایو کې موږ لاړو، مدرسو نه مو استفاده کړې ده، کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده، مکاتبونه مو استفاده کړې ده، پارکو ته تللي یو. باور وکړئ په ډېر هغه باندې، مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پریږدي چې هلته داخل لاړ شئ، که چیرې ووایه موږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو. موږ به یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفر خبريال ته به مو زنګونه کول چې تاسو وای موږ دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو هغه برانه نوتل او موږ برنامه به کور کول یعنی واخه ستونزه لرو په هر برخه کې موږ اما به هم خپل غږ پورته کوو د غلار مو غوړه وګڼل چې موږ مبارزه وکړو خپل غږ پورته نو ځکه بلاله موږ ته پاتې نه ده په خاموشي کې خوت نه کیږي سکوت او خاموشی مکتا په دې معنی ده چې یو څوک زموږ خپل بند کړی دی یا هم موږ یې وژلی یو نو سکوت پره کوو زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم او ویریږم هم نه د ما لپاره چې پاتم نه ده شاید زما غږ اوس د وس لپاره ټول واوري زما یو خاوند وو هغه مو وژه ما ته څه شی پاتې نه ده تر څو چې زما غږ پورته کیږي زه خپل غږ پورته کوم چې وژنی من به درشي ما مو وژنی
فوزیه جانی آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګری مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري
سلوکی زه دا هیڅ مغه نه منم به رابطه نه منم ځکه چې مخکې نه ماته ویل شوی وو غوښونه د تظاهرات سره درلود تظاهراتونه شروع کړل لارینونه مو شروع کړل موږ واقعا غوښونه راته زه دا هیڅ وخت تاسو فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبريال وو ک تاسو لطفا په دې اړه از مجاوریدونکو ته څه وایست
bale اوی هم کارمند ټلویزیون وو دی خصوصي ټلویزیون تقریبا 15 شپږ وکاله کار کړی وو ما غلطه کار کوو حادثه ورته پیښه شو
فوزیه جانی شو زموږ ته ویل دي په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاس اور کړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ شو آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې غواښل سوي یاست
دقیقا دا یو توام عام خبره ده بيخي مخصوصا د هغو خزو د پاره چې دغه ډول پروګرامونه پلاره چي او رهبری کوي مثلا د لاریون د پاره دوی اعلامیه لیکي بیا مخصوصا هغه کسان چې داري خپل نمبر نه ورکوي یا ما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې مو به مداس پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو دا هغه تر اخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل چې دا هغه لا طریقه مونږ غوښل کېدو بیا مونږ لګلک ایست کړه خو بارها او داسې شوی دی چې مونږ ته زنګونه راغلي زموږ کارکونکو ته زنګونه راغلي دي غوښونه کړي دي زموږ کلاریونې کنسل کړي ډېر داسې شوی دی یعنی هغه نه دا هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیسته دا هغه هم وایي ځینې کسان وسپټ دي حتی برنامه ته هم نه وزي کورونه یې تبدیل کړي دي لیوي خو بل ځای ته بل ځینه بل ځای ته ځینې ولایتو ته تللي دي او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللي دي ځینې هم پاکستان ته تللي دي بدون د دې نه چې کوم کیسه نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود دي
مننه فوزیه جانی لمش سره لطفاً پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي زبرته تاسو ترازم سوفیا اوریا لمش سره برته د تلیفون لاره وصل سوي ده سوفیا جانی تاسو وابر دل چی فوزیه جانی ویل وای دوی د پیاوړو شذو د خوځشت یو غړې د چی په دری کې جنبش زنان مقتدر دوی د غنوم واخست آیا تاسو هم د همدغه سی یو تحریک سره یا د کوم خوځشت سره یاست
بلی و زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم زه کار کوم
د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي د دوی اصلي هدف څه دی سوفیا جانی آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډیر سول ک اوس د ستې په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي
د منګه د فونه فوزیه جان خو ویلې د منګه هدفونه اومده د فونه د دې خزه انجن ټول د تحصیل نه پاتې دي کارمندان د دولت ټول او هغه د منګه اومده حساسي هدفونه د دې سپایت د خزه نه دفاع او کو د حقونو نه یو د انجن سره د درس نه پاتې دي د وظیفونه پاتې دي دې خلک په دې شایانو فکر نه کوي منګه ته وایي ستاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو تماش تر کوي ولا باور کوي منګه خپل اته د خپل امده مظاهرې ته سزو شاید
ډیر انجونی اوس سي اقتصادي د بن نه غوډي پیسې نه لرسې د موټر کرا وکي او راسي مظاهره ته منګ داس خلک هم ځان سره داس انجونی هم ځان سره لرو د منګ هدف دا د اسلام د انجونی به سرنوشت پاتې دي د کارونه نست ماش نه لري وظیفه نه لري او د سینه د دې خپل ورونه ولري یا پلان ولري حتمان د دې ورونه یا امده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیراغلي دي یا ورور یا پلاری دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونې دوی مثلا منګر ډیر خپل په اوزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلې او پرزم کې کاریم کوه او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسات لري هیڅ کار کولای نسی او منګه کوخه کو همیشه خپل په هر عنوان سه په هر حالت کې خپل غږ جیک کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او جنته سقوط کې منګه خپل غړی او هغه زین نه هدون او جنبشونم دلودل واړه یغه چې
اوریدونکو په مخکښ شدي پروګرام کې فوزیه وحدت چې د شذو د حقونو فعال او خبريال ده دوی له مشتر غډون وکړ او همداراز فعالي صوفيا اوريا له مشتر په دې خبرونه کې غډون وکړ ل دوی دواړو څخه مننه کوو بل اونې به بیا له تاسو سره تربیامو پر خدای سپارم.